د مشال ریډیو په روانو خبرونه کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ او جوړ به ستئ. وخت ورځې 15 بجې شوي. د نن ورځې د 9 ساعته خبرونه په وروستۍ خبري ګړۍ کې با د نور رپورټونو تر څنګ د هم اوري چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه په نوم غونډه روانه ده. همداراز پر دې اړه مرکه هم لرو او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته کتنه هم یو نور هم کورنیو نړیوال رپورټونه لرو. خو لومړی ورځ انیس اجمل ته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د ایشیا زړه کانفرنس د پیل په غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي د سولې او ثبات په لړ کې به پاکستان له افغانستان سره پوره ملاتړ کوي. نن د قبایلي سیمو استادان په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو پوره کولو په هدف احتجاجي مظاهره کوي او ترکی وایي دا مهال به د عراق د شمال څخه خپل ځواکونه ونه باسي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او د لړکی بخپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د ایشیا زړه پنځم کانفرنس نن لومړۍ غونډه پیل شوه. په دغه موقع سرتاج عزیز یاد کړه
د هارت اف ایشیا د دې غونډې سرحد سیمایز امنیت د راولاړو خطرو مخنیوي لپاره مرستې زیاتول او د سیمایز ملکونو ترمنځ رابطو ته وده ورکول دي. د کله نه چې استنبول پروسس شروع شوی دی د هغې نه تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې شوي دي چې پکې د سیمایز ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالۍ لپاره اقدامات، د سیمې امن او قلارۍ لپاره په ګډه هلې ځلې او د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه شامل دي.
غونډې ته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ویلي د یو شمیر چیلنجونو باوجود هم افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد په خپله مبارزه جاري وساتي او باید چې ټول هیوادونه د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو موټی شي. په دې کانفرنس کې د چین، ایران، تاجکستان او د ځینو نورو هیوادونو مشران ګډون کوي. سبا به د دې کانفرنس باقاعده وزارتي غونډه کېږي چې پرانسته به افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په ګډه کوي. د خبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په خبر پختونخوا کې د 60 لکه تر 50 لکه پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. مشتاق غنی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی حکومت تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیمي چارو لپاره بیالي کړې دي. مشتاق غنی زیاته کړه د خبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د 250 تر 2500 پورې روپۍ د وظیفو په توګه ورکول کېږي چې دا شان زیات ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. بلخوانن د قبایلي سیمو استادان په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي د مومندو ایجنسۍ د استادانو مشر مرجان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو غوښتنو پوره کېدلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه
حکومت 1/2012 نه افګریشن اعلان شوی دی زمونږ مشر، خو بدقسمتۍ سره درې کاله وشو چې زمونږ د افګریشن نه چې کوم دی دغه قسم محروم ای او زه په کېپیکې کې دلته درې کاله وشو چې خلک هغه د هغوی پروموشن وشو هغوی مراعت کړي زمونږ چې کوم دی سینیارټي متاثره شوه من سره ډېر ظلم کېږي.
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو په زرګونو استادان د خپلو غوښتنو لپاره د تېرې اونۍ راهیسې په احتجاج دي او ځینې سکولونه یې هم بند کړي دي، خو مرکزي حکومت لا تر اوسه په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 60% برخه کې امن سپر سے کړی دی. د خبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه تېر ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د ایجنسۍ په 60% برخه کې د امن سپر سے کولو سره د باډي شاوخوا 50,000 بې کوره شوي کورنۍ هم خپل سیمو ته ستنې کړې دي. د پاکستان پوسوای نن د چین په یوې خودمختار سیمې نینګ شیاهوی کې د دغه هیواد او پاکستان د خاص ځواکونو ترمنځ د دوه اونیو د ګډو روزنیزو مشکونو د پیلولو په لړ کې دستوره وشوه. د پاکستان پوس عام اړیکو څانګې نن په خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې په دې دستوره کې د پاکستان د خاص ځواکونو د چین پیپلز لیبریشن آرمی لوړپوړو پوځي مشرانو ګډون درلود. ویب پاڼه زیاتوي چې دا ګډ مشکونه د 2015 کال د ملګرتیا د لوسنامې برخه ده چې زیات پام به د ترهګرۍ ضد عملیاتو د یرغمل شوو ژغورنه محاصره او د لټون عملیاتو ته وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي داسې هیڅ ثبوتونه نشته چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور مړ دی. دا خبر افغان ولسمشر پرون یوې خبري غونډې ته کړې. د تېرې اونۍ په پای کې طالبانو یو غږیز پیغام خپر کړی و چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او هغه ژوندی او روغ دی، خو بیا ځینو وسله والو ډلو د دې پیغام د کروالي په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان د دسمبر په 14مه نېټه په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې ملا منصور مړ دی. د رپورټونو له مخې ملا منصور تېره اونۍ په پاکستان کې له کوټې سره نږدې د طالبانو د یوې غونډې پر مهال پنخته کې سخت ژوبل شوی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انقره به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبره له خپل عراقي سیال سره نن لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو ویستلو وروسته ضرب الاجل یا ډیډلاین پای ته ورسېده. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي ویلي دي د ترکیې ځواکونه بغیر د عراقي حکومت اجازې دغه هیواد ته داخل شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړی که چرته ترکی د نن څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل نه کړ، نو بغداد به د ترکی پر ضد د کاروایۍ لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته غوښتنه وکړي. د امریکا د راتلونکي ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه مخالفانو نیوکې کړې دي. د نوموړي دا څرګندونې د هغه پیښې وروسته مخې ته راغلي دي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې یوې مسلمانې ښځې او د یې خاوند په خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې ووژل. ویل کېږي چې د دغه مسلمانې جوړې ته د سخت دریځو لخوا هڅې ترلاسه مرسته ترلاسه وی. وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین په پارلیمان کې ویلي دي چې روس ته یو آزاد هیواد اوکراین د کرایمیا په سیمه قبضه کړې او د اوکراین په ټاپو وزمه د غیر قانوني قبضې سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده. نن د خبرو پر مهال جو بایدن زیاته کړه چې امریکا به هیڅکله هم پر کرایمیا د روس ولکه تسلیم نه کړي او د روس د جارحیت پر ضد به له اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار یاس مسخیل درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د پینډیل شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د نهه پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپې او 1.5 پیسې غستی کیږي او په 1.6 روپې 50 پیسې خرڅیږي، یو پاوند په 1.6 روپې 50 پیسې او 1.6 روپې 40 پیسې، یو یورو په 1.44 روپې 80 پیسې او 1.15 روپې 1.5 پیسې، د سعودي عرب ریال په 30 روپې او په 30 روپې 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 50 پیسې او په یو کم 1.5 روپې، یو افغانۍ په یو روپې 2.5 پیسې او یو روپې 4.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.3 اغستل کیږي او 2.1 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې به نری باران وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفی 4 او لوړه 15 درجې، پیښور او بنو کې 10 او 19 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ د افغانستان په اړه د شاه زړه په نوم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د افغانستان او پاکستان چارواکو ویلي دي د دې غونډې موخه په سیمه کې پوخ امن راوستل دي. د پاکستان د پارلمان یو غړی وایي
دا کانفرنس زمونږ د دغ ریجن د پاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خو دغه ټا کامیابي وشوه چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شوی و، هغه به ختم شو. او
خو یو کارپو وایي دغه خبرو ته عملي شکل ورکول ګران دي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان پر یو بل اعتماد نشته او د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ هم اړیکې خرابې دي.
لیکن پرابلم اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں آپس میں ڈسٹرسٹ، عدم اعتماد ہے، اور انڈیا پاکستان کا ایک آپس کی رائیولری ہے.
خبر پختونخوا وزیر اعلی بیا ویلی چې صوبہ کې ابتدائی تعلیم لازمی ګرځوي او د دې لپاره یې د تعلیم په څنګه کې بنیادی اصلاحات کړي او دغه رنګ نور اسانتیاوي هم ورکوي. خو یو کارپو وایي
چونکی تعلیم صوبائی سبجیکٹ تے صوبائی مضمون دے داغے دو جنا پکار داوا چې صوبائی قسم لو دا اغه د پاره قانون سازی کړي وي.
او د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي په پوځي عملیاتو کې یې هر څړنګ شوی،
کورونه یې ویران شوی دي، سکولونه یې ویران شوی دي، سپتالونه یې ویران شوی دي، سړک یې ویران شوی دي. نو د دغه د کوم شبون مجتوخه ول د دغه ټول ضرورت دی. حکومت په باندې غور وکړو.
نور هم یوش می رپورټونه لرو لمشاله دې وسره اوسه
اوس خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې پاکستان او افغانستان چارواکي په اسلام آباد کې نن د افغانستان پړه روان دو ورځنی کانفرنس د دغه هیواد او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره مهم ارزوي او وای کېدای شي چې ښې نتیجې ورکړي د غونډې په شروع کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وکړي د دوی وینا چې د دې کانفرنس مقصد په سیمه کې پوخ امن او خلارې راوستل او پرمختګ کول دي سرتاج عزیز ویلي پاکستان به په افغانستان کې د امن لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي بلکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې ټول نړۍ لره بعد داعش وسلوال ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو موټی کیدل وی تفصیل له اسلام آباد د مشالې دوه خبریال ریاض موسی خیر لکوي
د هارت اف ایشیا استنبول پروسس پنځمه غونډه د نهې پورې سهار اسلام آباد کې شروع شوه دې دوران خپلو خبرو کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او دغه لړکې به خپل مثبت کردار جاری ساتي د دې وینا واچ د استنبول پروسس له وجې سیمه کې د امن تجارت اقتصاد او توانایي په ګډون یو شمیر سانګو کې مرستو ته ودرسېدلې ده دی وایي
د هارت اف ایشیا د دې غونډې سرحد سیمایز امنیت د راولاړو خطرو مخنیوي لپاره مرستې زیاتول او د سیمایز ملکونو ترمنځ رابطو ته وده ورکول دي د کله نه چې استنبول پروسس شروع شوی دی د هغې نه تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې شوي دي چې پکې د سیمایز ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالۍ لپاره اقدامات د سیمې امن او قلارۍ لپاره په ګډه هلې ځلې او د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه شامل دي د وخت تیرېدو سره سره به د امنیت او سیمایز اقتصادي ترقۍ ته وده ورکولو لپاره زموږ پاملرنه زیاتېږي
د دې نه وړاندې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هم خبرې وکړې د دې وینا وا چې د ټولې نړۍ او منطقې امن او خوشحالي د افغانستان د امن سره تړلې ده او په کار ده چې د دې مقصد لپاره افغانستان کې د امن په خاطر په شریکه کار وشي دوی د یو شمېر ننګونو باوجود افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف خپل مبارزه جاري ساتي مخ پسې وکیدونکي ترهګري د دې منطقې امنیت او اقتصادي ترقۍ لپاره خطرې پیدا کوي او موږ له د داعش په ګډون ټولو ترهګرو او انتها پسندې خلاف یو موټی کېدل وي د سیمې او نړۍ د امنیت او ترقۍ خوب تر هغې ممکن نه دی تر څو چې دې منطقه کې وسلوالو ته د مختلفو قواو راتلونکي مالي نظریاتي او نورو مرستو مخه ونه نیسي نننۍ غونډه کې به غړي ملکونه مرستیال ملکونه او نړیوالې ادارې د کانفرنس د کامیابۍ او لاسته راوړنو په حق لا خپل خپل تجویزونه ورکوي کوم چې به وروستو د ګډې اعلامیې برخه جوړولی شي سبا د شروع په ورځ به د کانفرنس باقاعده وزارتي غونډه کیږي د کومې پرانیسته چې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ګډه کوي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
او دونکو څنګه تاسو واردل چې د افغانستان په اړه د ایشیا ضلع په نوم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده او په دې غونډه کې زه تاسو ته وایم چې د چین ایران تاجکستان او د ځینو نورو هیوادونو په ګډون اولس ملکونه او دغه راز دولس نړیوال تنظیمونو غړي ګډون کوي په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د دې کانفرنس د اهمیت په اړه د پاکستان د پارلمان له غړو سره خبرې کړې راځي چې هغوی څه وایي
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د ولس ملکونو او د دولس نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لسه نظر لري د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې د یو مشکل سره مخامخ دی ځوانان پکې رالوی شو سپینګیرو شو لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی میلاو کمه چې د هغې یو قسم د زړه ارمان دی چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي زه یقین لرم چې هغې ټول په دې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او که هغوی د زړه د اخلاص سره دې مظاهره وکړه خصوصا پاکستان او ایران او ورسره به شمول نور کوم ممالک دي نو انشاءالله تعالی چې په افغانستان کې ډېر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قایمېدی شي
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجیګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي
دا کان
کانفرنس زمونږ د ریجن لپاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدای غټه کمیابی وشو چې افغانستان او پاکستان په منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شو، هغه به ختم شو. او د انډیا او پاکستان په منځ کې کومه بې اعتمادي وه یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نه شوی کولی، هغه به هم شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګندې شي. نو زه د پاکستان خو دا کمیابی ګڼم چې پاکستان د ریجن او د خپل ملک د امن کېدو لپاره دا یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې یې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو؟ بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزالو شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې دا دي چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه خود مختار ملکونه دي، دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله دي چې سم درنه کوشش نشو او دا بنیادی مسله ریزالو شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن لپاره، د افغانستان کې د دهشتګردۍ د ختم کېدو لپاره پکار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن لپاره. او د سپریم د زړه نه منلې چې افغانستان یو آزاد ریاست دی،
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالي ده او دغه وجه ده چې د دواړو ملکونو لړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو تاسو اوریدل چې د ایشیا زړه کانفرنس د اهمیت په اړه د پاکستان د پارلمان غړي څه نظر لري. همداراز زه تاسو ته بیا ویم چې سبا به هم دغه غونډه روانه وي. که څه هم د دې غونډې مرکزي نقطه افغانستان ده، خو سیمې ته په ورپېښو ستونزو به هم پکې خبرې اترې کیږي. زموږ همکار مشال زمي په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو له کارپوه پروفیسر حسن عسکري سره په دې اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیري ګډون به پر دې کانفرنس څه اغیز وکړي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
اشرف غنی صاحب کی جو شرکت تھی وہ تو بڑی اہم تھی کیونکہ
د ولسمشر اشرف غنی گڈون خو ډیر ارزښت لري، ځکه چې د آسیا زړه استنبول پروسا پر افغانستان متمرکز ده. هندوستان ته هم بلنه ورکړل شوې او د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج گڈون خو خبره ده، ځکه چې هند علاقه هم لري او په افغانستان کې موجودگی هم. کمیرمن سوراج گڈون نه وای کړي نو ډیر اغیز به نه وای لرله. خود اشرف غنی نه گڈون به دا کانفرنس کمزوري کړی وای، خو بیا هم باید دا هیله ورڅخه ونه شي چې ټول مسایل به حل شي او د دې هیوادونو ترمنځ به بې باوري پای ته ورسیږي.
نو تاسو څه فکر کوئ، آیا دا کانفرنس به د هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هواري کړای سي یا ثبات رامنځته کړای سي؟
هڅه خدا ده چې ثبات پیدا شي، خو د ثبات پر فارموله باندې موافقه نشته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري ده، بل خوا د هند او پاکستان ترمنځ هم دښمني شته چې په افغانستان کې هم تر سترګو کېدای شي. خو که هند د دې پروسې برخه جوړیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دښمنۍ یا تاوتریخوالي کې کمی راتلی شي. بلخوا افغانستان او پاکستان باید دا تسلیم کړي چې تر څو دواړه لوري پر پوله همکاري ونه کړي نو مسله به پر ځای پاتوي او وسلوال به یوې او بلې خواته اوړي. نو تر څو چې د پولې پر نظم دواړه هیوادونه یو ځای نه شي دا جنگ به روان وي.
نو په داسې حال کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د دې کنفرانس اغیز څه وي او د څه ډول بدلون تم ورسره کېدای شي؟
پاکستان وایي چې وسلوال په افغانستان کې دي او افغانستان بیا پر پاکستان تور پورې کوي چې وسلوالو ته پناه ورکړې ده، خو یو هم دې ته تیار نه دی چې له یو بل سره همکاري او مرسته وکړي. تر څو چې دا رویه دوام لري چې پاکستان یوازې خپله خبره کوي او افغانستان بیا خپله خبره کوي نو معاملات به همداسې خراب وي.
دا خو وو په اسلام آباد کې پاکستاني کارپوه حسن عسکري چې ډېرې تمې یې څرګندې کړې د افغان ولسمشر د استنبول د پروسې دغه غونډه چې د ایشیا زړه نومیږي، چې د دې نه باندې ری ګټي پاکستان او افغانستان ته ورسیږي او د دوه هیوادونو ترمنځ او دغه رنګ د هند ترمنځ په اړیکو کېدو کې به یو رول ولوبوي. خو دا چې د افغانستان چارواکي او همدغه راز کارپوهان د افغان ولسمشر اشرف غنی له سفره څه تمې لري، راځئ چې د اجمل آن په دې رپورټ کې وګورو.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نورې لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخوانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړه ښه کړ او دغه هیواد ته د ده پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغلی سنکزی وی دقیقاً له پوخانی سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پوخانی ولسمشر حامد کرزی تجربه له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بله وخت نه مخکې وي چې وویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټولو شوو استازو او پاکستاني چارواکو ته د افغانستان روښانه پیغام رسول وښودل چې خپله ولسمشر هم ورته په پرونی خبری غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمېر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې کې کوم څرګند بدلون نه ویني، د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په هغه لیکنه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې، په تیر کال کې په افغانستان کې سختو ناامنیو او د پاکستان له لاسوهنې د افغان چارواکو پرله پسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلي صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي: آیا کومه ځانګړې ژمنه شته چې وښیي دا سفر به دې ته ورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي؟ او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستی؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل:
آدم با کسایی صحبت میکنه که همراهشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نه اعلان شوې جګړې کې ښکېل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع را جلب کړې او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال ریڈیو خبرونه تا خو کسته اوریدونکو، وال سٹریٹ جرنل په یو مقاله کې راغلی چې په جنوبی ایشا کې د سولې بهیر یو شمیر ستونزې لري او په دې کې د افغانستان، پاکستان او هند اړیکه په ځانګړې توګه اهمیت لري، ځکه چې یاد هیوادونه تل پر یو بل بې اعتمادي لري. زموږ همکار منور شاه درته د مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال دا مقاله وایي چې په دې وروستیو کې په پیرس کې د نړیوال ماحولیاتي بدلون په اړه د غونډې په سنډه کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی د لږ ساعت لپاره خبرې شوې دي، او داسې ښکاري چې د دې په نتیجه کې د تیر اتوار په ورځ په بینکاک کې د دواړو هیوادونو د امنیتي چارو مشیرانو هم لیدکاته وکړل. ورځپاڼه لیکي چې د ټولو خبرو ته په کتو سره په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سواراج ګډون خای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې ډېر زر بیا شروع شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د ولسمشر جوړېدو نه پس د خپل هیواد د امنیت لپاره خبرو کې پاکستان ته ډېر اهمیت ورکړو او دا راضیه د هند او د ځینې افغان مشرانو خفګان هم په سر واخیسته، خو چې د هغې نه پس په افغانستان کې امنیت ټینګ نه شو نو ولسمشر غنی وویل چې د پاکستان نه یې د سولې تمه کوله، خو دغه هیواد لا هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان خلاف په نا اعلان شوي جنگ اخته دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې نه پس افغانستان د حامد کرزي د حکومت په څیر د هند سره اړیکې یو وار بیا ټینګې کړې او په پوځي برخه کې یې د هند نه یو شمېر مرستې هم ترلاسه کړې. هلته هند د چین سره د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د همکارۍ په لړ کې هلې ځلې شروع کړې او د نریندر مودي په کوششونو د پاکستان نږدې دوست هیواد متحده عرب امارات هم دې ته تیار شو چې پاکستان ته په اشاره سره د ترهګرۍ او د ترهګرو د ملاتړو خلاف سخت بیان جاری کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سیول حکومت په دې حالاتو پوه شوی دی او د ایشیا زړه کانفرنس کې د سیمې د امنیت لپاره د مثبت کردار ادا کولو هڅه کوي، خو په دې هیواد کې د سیول حکومت په نسبت پوځ ډېر مضبوط دی او دا فیصله به پوځ کوي چې د سیمې د امنیت لپاره به پاکستان څه کردار لوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا ویلي چې په ټوله صوبه کې به ابتدایي یا پرایمري تعلیم لازمي ګرځوي او د دې لپاره د تعلیم په څانګه کې بنیادي اصلاحات او اسانتیاوې راوړي. نور تفصیل له پېښوره د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا حکومت ویان او د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی سلاحکار مشتاق غنی وویل پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې د حکومت جوړېدو سمدستي رستو تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړه او د تعلیم محکمې ته د ټولو نه زیاته پنګه کېښوده. دا مشتاق غنی په وینا په صوبه کې د 600,000 نه تر 1,500,000 پورې ماشومان اوس هم د تعلیم بنیادی حق نه محروم دي.
20 سے 25 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں.
زمون پسوبہ کی دایو اندازے ترمخہ شلنا تر 25 لاکھ پورے معشومان اس ہم تسکلنا بہر دی او منگا دغی معشومانو تا تعلیم ورکولو دا پارا گامونا پورتا کوو او سنگا چی ما اوائل تر اوسا پوری مونگ اوالکا معشومان سکولونو کی داخل کردی او را روان کال دا مارچ میاشنا با دغه مهم بیا پیل کوو او انشاءاللہ دغه هدف با مونگ پل دور حکومت کی پورا کوو.
ٹارگیٹ کو اپنے ٹرنوور کے اندر اچیو کر لیں.
خوبیا دا باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر او تعلیم پوها خادم حسین وای موجوده حکومت په تیر 2.5 کالو کې نخو نوی پرایمری سکولونه جوړ کړی دي او نوی د تعلیم عام کولو لپاره څه خاص ګامونه پورته کړی دي.
تعلیم صوبائی سبجیکٹ ته صوبائی مضمون دی دا غې د وژنا پکار داوا چې د صوبائی قسم لو د هغه د پاره قانون سازی کړی وي. دغه حق پر کولو د پاره به کم قسمه انتظامات کیږي، څوک به کیږي، د ضلع ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ به دا هغه ذمہ واری، کم اور پلار به ذمہ واری، صوبائی حکومت به ایک بنی ذمہ واری،
خو بیا د پښتونخوا حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې د پاکستان په دستور کې دغه خبره شته چې تعلیم ورکول د حکومت او ریاست ذمہ واری ده، صرف د دې عملي کولو لپاره کار پکار دی. ګورا دې لپاره هیڅ قانون سازی ضرورت نشته. د پاکستان دستور کې د خبره شته چې ماشومانو ته بنیادی تعلیم ورکول د ریاست ذمہ واری ده، صرف په دې باندې د عمل کولو ضرورت دی او زمونږ حکومت چې کله په صوبه کې جوړ شوی دی نو د خبره مو عملی کړی ده. خو صوبه کې داسې ځایونه شته چرته چې مور پلار خپل بچی د سبق په ځای روزګار ته لیږي او مونږ دوی ته وظیفې ورکوو چې سکول ته الیگو زین زائنو کې 2.5 سوا نه تر 2.5 زره پورې روپے ورکو چې دغه ماشومان سکولونو ته راشي
تاکہ وہ بچے جو ہے سکولوں میں آ سکے.
دا یادونه دا چې صوبائی اسمبلی کې د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامی نشر پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک په موجوده حکومت نیوکه کړی وی چې تیر 2.5 کالو کې یو پرائمری سکول هم نه دی جوړ کړی او تر اوسه پورې خوښه زر مکتب سکولونه بند کړی دي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو خبرون تا غوږ استه اوریدونکو 15:30 بجې شوی او نساج مل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډی زور.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان پړه د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او دې لړ کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. غونډې ته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ویلي د یو شمېر چیلنجونو باوجود هم افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد به خپل مبارزه جاري وساتي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د 10 لک نه تر 15 لک پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د 2.5 سوا تر 2.5 زره پورې روپۍ د وظیفو په توګه ورکول کېږي چې دا شان زیات ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. بلخوا نن د کبلي سیمو استادان اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د مومندې د استادانو مشر مرجان خان نن مشال لیډیو ته ویلي چې د خپلو غوښتنو پوره کېدلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نن په ننګرهار کې په هوایي بریده چاودنه کې شاوخوا 16 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال لیډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د خوږیانو په دوړه سیمه کې په وسلوالو برید کړی چې په پایله کې 11 وسلوال وژل شوي دي. دغسې پاتې نور وسلوال په ماڼو سیمه کې وژل شوی دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انکره به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبرې د خپل عراقي سیال سره نن له هغه ساعت وروسته وکړې چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو ویستلو وروستی سلبر اجل یا ډیډلاین پای ته ورسېده. او د امریکا د راتلونکو ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. په دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشر په انتخاباتو کې دغه مخالفانو نیوکې کړي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. شنی ساجمل وړاندې کول. په دې نیمه کې بعد نور رپورټونو تر څنګ دا هم اورئ چې په باجوړ کې د موټرسایکل په سورلۍ د بندیز له وجې د سیمې خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اوسونکو زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته غوښي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورولۍ رابطو له وجې د مذاکراتو لار خلاصه شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت آف ایشیا کانفرنس کې هم کېدې شي، ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2018 کال پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو پریکړه هم کړی ده. بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان افغانستان تعلقاتو او په اولسي کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلیماني ګروپ هم جوړ کړی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوي کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي. نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه سره کار وکړي. دا نورسپانه خپل اداریا هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کې دولي کړي دا. ورسپانه لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه و نن ممکن ښکاري او هغه داسې چې اول د دوانو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات، د هغې وروستو په بینکاک کې ملاقات او د دې دوانو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند د خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ایز کانفرنس کې ګډون دی. ورسپانه لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دوانو هیوادونو د یو بل سره ښې اړیکې نه لرلې، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي. ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت آف ایشیا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي، هم پاکستان او هند ته دا یوه موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي، او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګه وساتلی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبئی پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي، نو پاکستان له دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
ستاسو لپاره نور هم یو شمیر رپورټونه لرو، او اوس درته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کوو چې بشرګو اخیتاسته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا پوهنتون تر هغې وروسته ډېر یادېږي چې تېره هفته د امریکې په کالیفورنیا کې یو سړي سید رضوان فاروق او د هغه ښځې 14 کسان ووژل. دغه ښځه پاکستان کې زیږېدلې تفشین ملک وه چې په یاد پوهنتون کې یې زده کړې کړې وې. د ورځپاڼې په خبره هغې په 2001 کال کې دغه پوهنتون کې په فارمسۍ کې زده کړې شروع کړې وې. همدغه مهال د ملتان ګیر شاپېره سیمو د سختدریزو فرقهیزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفشین ملک ترې ووتله، د چارواکو سره د سختدریزو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سختدریزو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفشین ملک یوه مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرده یادی. هغې به تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره یې ډېرې خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه ده معلومه چې نوموړی کله او څنګه سختدریزه یاغیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینې ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماتانو له خولې لیکلي چې یادې ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډیر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یو څېړونکي شاشانک جوشي له خولې لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. داغه په خبره دوی همدغه طریقې په نورو ځایونو کې هم استعمال کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو ته اوریدونکو رچس خبرې جانس په یو مقاله کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدرتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په کله د پاکستان او انډونیشیا د مسلمانانو غبرګون ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د 2016 کال د صدرتي انتخاباتو امیدوار دی، د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې دننه د مسلمانانو په داخله دی مکمل بندیز ولګول شي. دغه بیان نوموړي د کالیفورنیا د تیرې اونۍ پیښې وروسته ورکړې چې په دغه پیښه کې یو خاوند او ښځې په یوه دستوره کې 14 کسان په ډزو وژل. د مقاله مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهې په ورځ د پاکستان او انډونیشیا مسلمانانو د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ډونلډ ټرمپ د وروستي بیان غندنه کړې ده چې نوموړي امریکا ته د مسلمانانو په داخلېدو د بندیز غږ کړي. د دواړو هیوادونو مسلمانانو د 2016 کال د امریکایي صدارتي انتخاباتو امیدوار یو متعصب وطن بللی او وایي چې تشدد ته لمن وهي. ایجنسی کې د مسلمانانو هجرت د مخنیوي په حکله د ټرمپ د بیان په اړه په امریکا کې دننه سخت تنقید روان دی چې پکې وایټ هاوس او د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو مخالف امیدواران هم په ډونلډ ټرمپ نیوکې کوي. ایجنسی اتوي د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرې اونۍ پیښې پر د عمل کې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې تر هغې د مسلمانانو په تګ د مکملې پابندۍ لګولو غږ وکړ چې تر څو د هیواد د پارلمان غړي حل رونه باسي.
تیرونه دو مسلمانانو چې ښځه او خاوند وو په سین برناردینو کې څوارلس کسان وژلي وو چې د امریکا پلټونکې ادارې یا اف بی آی په خبره سخت دریځه شوي وو. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي یوې وکیلې اسما جانګیر د ډونلډ ټرمپ د بیان په غبرګون کې ویلي دي چې د هغه خبرې دومره ابس دي چې پرې هیڅ ویل نه غواړي. نوموړي د ټرمپ خبرې د تعصب تر څنګ جهالت بللې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان د امریکا په شان پرمختللی هیواد نه دی، خو بیا هم په هیواد کې دننه کله هم داسې قسمه کسان ندی منتخب شوی. اجانس د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی د خلی وای چې د ټرمپ خبرې تشدد ته لمن وهي. رویټرز د انډونیشیا د بارنو چارو وزارت ویان ارمانتا ناصر له خلی وای چې حکومت به د نورو هیوادونو په انتخاباتي کمپین کله هم بیان ورنکړي او زیاته کړه چې د ترهګري په اړه د هیواد دری سرګندې. نوموړي وویل په نړۍ کې د مسلمانانو د تر ټولو زیات آبادي لرونکي هیواد په حیث انډونیشیا د دې خبرې تصدیق کوي چې اسلام د امن او برداشت خو نه کوي. د هغه په خبره ترهګري له هیڅ یو مذهب، هیواد یا نسل سره تعلق نه لري. اجانس لیکي د امریکا پخوانی نائب صدر ډک چینی او د ریپبلیکن ګوند یو بل صدارتي امیدوار جیب بوش هم په ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرفې پر غاړه په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
دا د مشال ریډیو د سبانه ورځې 19 خبرونه دي. اردن کو زو خبر جلسی تا د خبر جلسی پولیټیکل ایجنټ د یوې ځانګړې مرکې پر وخت مشالې دو ته ویلي چې د امنیتی ځواکونو په مرسته یې د ایجنسی په 50% برخه کې امن پر ځای کړی او د باړې خوښه 15,000 بے کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته استولې دي. او همداراز نوموړی وایي چې دغه استول شو خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې ورکړی دي، خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د دوی هر څه لا هم وران ویجاړ پراته دي او باید د بیا بحالۍ لپاره یې ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د ګل پورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په مهال د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخه کې یې امن بحال کړی دی او باړې ته یې په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړې دي.
او تقریبا زمونږ د ایجنسۍ 60% علاقه چې وه بند وه هغه کولاو شوې ده. نو صرف هغه کې پولیټیکل اډمنستریشن فعال شوی دی، بلکې هغه ته د خلکو واپس هم شروع شوی ده. تقریبا 85,000 فیملی چې دي دا مونږ واپس کړی دي او انشاءالله د باقی مانده خلک چې دي دا به واپس شي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه نمو پوښتنه وکړه چې د باړې سپاه قبیله ولې خپلې سیمې ته نستنوي. نو په ځواب کې وویل
سپاه قبایل سره زمونږ مذاکرات روان دي. هغوی سره مذاکرات صرف اور صرف په دې وجه باندې حکومت کوي چې هلته د لشکر اسلام مرکز و. نو تاسو ته به پته وي چې تیره هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړو، د لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه هغې لا تعلقي اعلان وکړو او تړون یې وکړو چې د دوی په خاوره باندې به نه صرف دهشتګرد پخپله پرېښودې شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسیږي هغه به د هر قسمه د یقین دهاني قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي دهشتګردو سره. انشاءالله د بودپور زمونږ دوی سره بله بله جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلي مشرانو کردار وي او د جرګې کامیاب شي نو ډېر زر به د دوی واپسي عملي کړی شي.
د باړې اکاخېلو د قومي تړونې سرشتې مشر ګلمیرا نپریدی وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوي دي او باید دا ورته سم کړی شي.
کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي. نو موږ دا غواړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم قومونه پراته دي نو د دغو دا کوم شګون چې ته وخوول د دغو ټولو ضرورت دی او حکومت یې پرې باندې غور وکړو.
او د باړې سپاه قبیلې یو تن ملک باز پریدی وایي چې باید د نورو قبیلو په څیر دی دوی هم خپلې سیمې ته ولیږل شي.
او مطلب داره چې ټولو کومه واپسی وشوا او ورسره د خپل ځای له مورو سپوی کوم چې کنده اس کیسه مریض نشته راي د واپسی نو دا غوړو چې خبره چې کا څنګه نور کومه واپس شو چې دا سم کوم واپس خپل کورول لور شو کورونو پر مونږ چې بس خپل کورول لور شو ته به خمه ولګو او مطلب داره چې خمه کې به عمر تیرو
یا د دیوی چې د خیبر جنسای په باړه کې د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات شوی دی خو په دې ورستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خېلو او افغان پولې ته نږدې سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوځي عملیات دوام لري او وسلوالې ډلې هم په تیراکې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې ورستو کې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمېر بریدونو ترسره کولو پړه هم په خپله غاړه اخیستې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
مشال ډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو زو باجوړ ایجنسی ته په باجوړ ایجنسی کې د اتو کلونو راهیسې وخت نا وخت د اوږدې مودې لپاره د موټرسایکل په سورلۍ بندیز لګول کیږي چې له وجې زده کوونکي نوکر پیشه کسان او کاروباریان له مشکل سره مخ شوي دي. دوی له مشالو سره په خپلو خبرو کې له حکومته غوښتي چې دغه بندیز دې په مکمله توګه ختم کړل شي. نور تفصیل لسیمی د مشالریو خبریال شانواز ترغزی را کوي.
په کال 2009 کې د عسکري قوتونو لخوا په باجوړ ایجنسۍ کې د موټرسایکلونو په ګرځولو بندیز ولګول شو، نو له هغې وروسته څو وارې دغه بندیز ختم کړی شو، خو کله یوه هفته او کله دوه هفتې وروسته دغه بندیز بیا ولګولی شي. دا سات د 15 میاشتو راهسې په موټرسایکلونو بندیز لګېدلی دی چې زده کوونکي، روزګاریان او نوکر پیشه خلک وایي هغوی ته یې ډېر مشکل جوړ کړی.
زما نوم رحیم الله دی، د دنګ اوسیدونکی یم او ما سوشیالوجي مې اوس منه کړم یونیورسټۍ نه وکړه. زما سره خپله موټرسایکل را سره دی، نو موږ د څو ځل خبره کړې ده، خو موږ وو چې زموږ د اواز کو څومره مخکې لاړ شي، مطلب پی د ایجنسۍ افسر دی کو هغې ته لاړ شي، کمانډر صاحب ته موږ څو ځل ریکویسټ کړی دی. هر سټوډنټ نه هټ کر لکه عام کاروباري دپاره زه یم چې دا انشاءالله زه هم چې په امن کې به داسې څه خلل دا نه پیدا کوي.
برهان الدین د صدیق آباد پاټک اوسیدونکی دی، هغه وایي چې کله نه په موټرسایکل سورلۍ بندیز لګېدلی، د لارو خرڅونه یو په درې زیات شوي.
زما سره یو ملګری نو ډوډۍ نه بتلو، ما هغه به یو تلونو داسې زمونږ تقریبا چې 100 روپۍ زما آنې جانې خرچه کېږي، نو هغه ته به زه تلومه چې د 100 روپو تیل به موږ وارته ول، موږ به دوه ورځې هغه تګ را تګ کېدو، زما هغه دواړو به 100 روپۍ گزاره کړي.
او وحیدالله په پشت سلارزو کې د موټرسایکلونو د جوړونې مصری خانه لري، هغه وای
غیر کې ګرځي کنه نور بلې مین روډ باندې دغه دي دا بند دي، بل چې مخکې به 100 روپۍ ورځ ګټه نه اوس کړه 300 یو کله 500 یو صرف ځانم بګه پاس کوزګار کړي د کور نه خرڅ سترګې پټوتا اورېدلو.
نو آیا سیاسي او سماجی ډلو د حکومت سره خبرې کړي یا نه چې ګنې دغه بندیز ختم کړی شي؟ د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسۍ یو مشر سید عبدالمنان کاکاجی وای
زمونږ په سیاسي ټاکنګ یو کوسمګه انتراجي د دلته چې کومه آرمی ده یا ملیشیا ده زمونږ الله انفورسمنت ټول به موږ دا خبره کړو چې عرب طریقه کار ولا وزه کوي او مطلب رجستر دی کوي کوم نقصان دی ولې شي کنه، وایته دغه خطر ده بالکل اجازه ته لپاره کار دی پاسمانده علاقه ده، خصوصا طالب العلمان چې په شت نو د لور لور علاقون راځي غوته ډېره غټه مسله ده. تاسو کې
بل خو د پولیټیکل انتظامیه پوي نه چې دغه بندیز د عسکري قوتونو لخوا لګولی شوی، او دا ځکه چې په دا لنډیو کې په باجوړ ایجنسۍ کې د مرګ ژوبلې څو هدفي پیښې شوي دي، نو امکان داسې و چې ګنې د موټرسایکلونو سره دغه شان پیښې لا زیاتې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو پرون د پېښور په ایڈورډز کالج کې د غیر جانبدارا معیاري او ذمہوار صحافت او د پاکستان او بهر ملکی مطبوعاتو ادارو د کارکردګۍ پر موضوع یوه دستوره وشوه چې پکې خبریالانو، سیاسي غړو او زده کوونکو په دغه موضوع خبرې اترې وکړي. زموږ خبریال شبیر جان هم دغه دستوري ته ورغړی وو او دا رپورټ یې را لیدلی.
ایڈورڈز کالج پیښور کې نن د صحافت څنګه زده کوونکو لخوا شوې د غونډه کې خبریالانو د صوبایي سملې غړو او زده کوونکو په پاکستانی او بهر ملکی میډیا کې فرق د دوی په کردار او کارکردګۍ په خو معیاري او غیر جانبدار صحافت باندې خبرې اترې وکړې. د دغه غونډې تابعه کوونکي د ایډورډز کالج د جرنالیزم څانګې یو استاد محمود عالم د دې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
زمونږ دا ګیله ده چې دې زمونږ صحیح تصویر نه زمونږ د علاقې نه زمونږ د زندګۍ د کمې شوبې دا چې کوم خوبصورتي ده زمونږ ملک کې زمونږ د خلکو کومه خوبصورتي ده دا هغه یو ډېر غلط تصویر چې دی هغه میډیا باندې هغه پرزنټ کیږي. نننی پروګرام مقصد هم همدغه و چې مونږ د خپل میډیا کردار باندې یو قسمه روشنی واچو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکو په پاکستانی مطبوعاتو او په خصوصي توګه ټي وي چینل باندې ټکونه وکړل چې د دوی زیاتره خبرونو کې څېړنه هم نه وي، غیر جانبداره، دوه اړخیزه یا متوازن هم نه وي. ولې د دې په مقابله کې چې څومره هم نړیوالې مطبوعاتي ادارې دي د هغوی زیاتره خبرونو کې څېړنه هم وي، غیر جانبداري پکې هم وي او دغه کره کتنې وروسته یې شایع کوي. په دې باب لبانې د دستوري مشر میلما او خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
یو خدای ده چې د هغې صحافت زور دی، ډېرې مودې نه دی، د هغې سره وسایل زیات دي، د هغې په ملکونو کې ازادي سیوا ده او زموږ یو مخصوص حالاتو کې مونږ کار کوو. دلته کې ترهګیری ده، جنگ جوبل دی، دلته فوج ډېر مضبوط دی، د فوج ادارې ډېرې مضبوطې دي او صحافیانو ادارې تنظیمونه ډېر کمزورې دي. فرق دا دی بنیادي چې هغې چې یو خبر کوي خاص طور باندې تحقیقاتي خبر ایسه نه ډېر وخت ډېر وسایل وي مونږ خو مالک خو جته به خبرونه روزانه ورکوي.
همدغه کالج د صحافت څانګې د 16 جمعه زده کوونکي ساجد انور وایي
پاکستانی میډیا زما په خیال نیگیټیو اسپیکټس چې کوم د سوسایټي وي په هغې باندې ډېر زیات کنسنټریټ کوي. که کله تاسو وګورئ نو دغه خبرې وایي چې یا د چیتی شوي ده، واردات شوی دی، مرډر شوی دی او پازیټیو اسپیکټس چې کوم دي هغه به نه کوي، ریسرچ کارونه چې کوم دي هغه به نه کوي.
دا چې په مقامي او نړیوالې مطبوعاتي ادارو کې د خبرونو په معیار کې دغه فرق ولې دی نو هم په دغه موضوع باندې په دغه دستوره کې تقریر کوونکي خبریال مشتاق یوسفزی مشال لیډو ته صدارنګ وویل
مقامی میډیا چې مجبور نه ده د ایډورټینمنټ ضرورت نشته نو ځکه هغه ډېر انډیپندنت دی چې کله خبر راشي نو زه خپله باندې د فورن منیسټر کار کوم نو هغه بیا د هېچا لحاظ نه کوي. هغه دا وایي چې خبر خبر دی او دا چې د هر چا خلاف دی خو دې کې فیکس اینڈ فیګرز وي، یعنی ته به د متعلقه خلکو سره همغه خبره کوي، دا د ون سایډ نه.
د پام وړ ده چې د یاد کالج د جرنالیزم څانګې زده کوونکو وینا وه چې باید دوی ته دغسې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي چې د کتاب نه علاوه په عملي صحافت باندې هم ځان پوه کړي او په میدان کې کار کوونکي د خبریالانو د ستونزو او د دوی د تجربو نه ځان د اوس نه خبر کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردوونکو زه تاسو ته بیا هم وایم چې دغه دستوره چې کومه په ایډورډز کالج کې شوې وه نو هغه پرون شوې وه. مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. د دوشنبه په ورځ د خوست له یوه انسټیټیوټ څخه څه د پاسه 200 زده کوونکي فارغ شول. دغه زده کوونکي چې د ګاډو د ترمیم، بجلی، انجینرۍ او داسې نورو برخو کې یې زده کړې کړي، هیله څرګندوي چې خپلو خلکو ته به په خپلو مسلکي برخو کې معیاري خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیر لا کوي.
د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ د سګنی کال فارغان وایي چې دوی د غیر مسلکي کسانو په پرتله د موټر د ترمیم، برېښنا، ساختماني انجینري او نجاري په برخه کې ښه پوهیږي او کولای شي خلکو ته معیاري او سټنډرډ خدمتونه وړاندې کړي. د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ له څلورو څانګو څخه د 214 تنو فارغانو په جشنواره کې د برېښنا د څانګې فارغ سهار سبا مشال راډیو ته وویل
چې اوس یو برقي چې وي هغې نه دا پته نه لګېږي چې زه سکټ په څومره اندازه کې ولګوم. ستاندرد خلات یعنې نړیوال خلات هغوی ته نه یو معلوم، نو موږ شاګردان چې دي هغې ته ستاندرد خلات وایو معلوم دی، هغې ته د برق د لین مصرف معلوم دی چې څومره لین باید مصرف شي.
د فرید په نوم ځوان چې د موټرو د ترمیم شعبې څخه دویمه نمره فارغ شوی وایي چې تحصیل لرونکي کسان د موټرو پر اساسي ترمیم د هغو خلکو پرتله ډیر ښه پوهیږي چې د شاګردۍ او عملي کار په نتیجه کې په دې کاروبار بوخت وي.
سیل کړی وي اج د موټر هرې پرزې، وزن، د انجن، د کنټرول هر څه پته ته لګېږي. دا دومره باید بور وي سو داسې کومه غیر مسلکي وي نشي کولی، هغه خالي فقط موټر پیژني، جوړول پیژني.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای ته څرګندوي چې په خصوصي سکتور کې به د مسلکي کسانو جذب د یاد سکتور له لارې عرضه کیدونکي خدمتونه معیاري او فني کړي.
امیدوار یو چې د دوی ځوانانو په فراغت او خصوصي سکتور ته د دوی د جذب په صورت کې به زمنګ خصوصي سکتور فنی شي مسلکی بشي او هغه خدمات چې دوی وسرځ کوي هغه به لا هم د فنی توب او مسلکی توب خواته لاړ شي.
د خصوصي پوهنې ریاست تدریسي مرستیال متی الله فضلی د میخوریکي انسټیټیوټ د سګنی کال د فارغینو وړتیا لدی قبل لوړ بولی چې محصلانو ته د عملی زده کړو لپاره ځینې امکانات برابر شوي ول.
موږ دلته مخ کې جیپونه او بعضې موږ مستعمل موټرونه ورکړي چې په مخ کې عملانې کار زده کړو عملان هم جامعې ته وړاندې کړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم یو شمېر دوه کلن د نیمه لوړو زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه جوړ شوي چې زرګونه ځوانان پکې جذب شوي او په دې سره پر پوهنتونونو او د لوړو زده کړو پر موسسو د ځوانانو هجوم لږ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. رایټرز خبري ایجنس لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه سږ کال د افغانستان څخه په زرګونو ځوانان اروپا ته ورغلی دي او زیاتر افغانان اوس هم اروپا ته د تلو اراده لري. ایجنس لیکي په افغانستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې نور خلک دا نظر لري چې دا حالات به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي. د لیکنې برخې له انیسا اجمل او
رویټرز خبري ایجنس لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼ شمیر کې خلک اروپا ته د تللو اراده لري ویل کیږي چې دا حالات به افغانستان له هغو ګواښونو سره مخ کړي چې ورسره د هیواد او دغه اقتصاد د اوږدې مودې لپاره زیانمنېدای شي. د کډوالو دې صورتحال ته په کتو سره په افغانستان کې د نیټ لینکس په نامه د یوې کمپنۍ مشر فرید غیاسی د دې لپاره هڅې کوي چې په خپلې ادارې کې ښه کارکوونکي وساتي. رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستانه بهر هیوادونو ته په تلونکو کسانو کې زیاتره د خاري سیمو سره تعلق لرونکي دي چې باید خپل قیمتي وخت په افغانستان کې تیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جګړو خرابو حالاتو نه د راوتو هڅې کوي چې د شاوخوا 15 کالونو د بهرنیو مرستو وروسته په خپله د اوږدې مودې لپاره پایداره اقتصاد جوړ کړي. د غزنفر بانک یو مشر د اقتصادي چارو په احمد سیار اجانس ته ویلي دي چې نورو هیوادونو ته د خلکو کډه کېدل یو لوی زیان دی او هغه کسان چې نورو هیوادونو ته کډه کیږي پکې د زیاترو عمرونه تر 1.5 کلونو کم وي. نوموړي زیاته کړه دا ډیره د اندېښنې خبره ده ځکه چې دوی په افغانستان کې ډیر کم تجربه کاره یا سپیشلیسټ خلک لري. اجانس لیکي که څه هم د هغو افغان کډوالو سمې شمېرې نشته چې د یو بهتره ژوند لپاره نور هیوادونو ته هر کال کډه کیږي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمېرو تر مخه سخت کال د 1,60,000 زیات افغانان اروپا ته ورغلي دي. په دې کې د زیاتره شمېره د 1,300 میاشتو ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې یو مشر ریچرډ ډینزیګر ویلي دي دا ضروري نه ده چې هر یو تن سره د ماسترز ډیګري وي خو باید چې په لوی شمېر کې ځوانان ولري چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته باصلاحیته او هنرمنده طبقه ده. دغسې یو 1.5 کلن زده کوونکي چې د کابل پوهنتون نه یې د وکالت ډیګري اخیستې ده وایي هغه ته د وکالت په شعبه کې یوه ښه نوکري ملاو شوې ده خو پخوا له نیټو سره د کار کولو له وجې ورته دړکې ورکړل شوې او اوس هیله لري چې په یو څو ورځو کې به اروپا ته ولاړ شي. اجانس لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا 13 اونۍ ویلي دي هغه شتمن زده کوونکي چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي باید د خپلو صلاحیتونو کارولو لپاره خپل وطن ته راشي.
اوردونکو د خبرونې اخري شیبې د څنګه تاسو انیس اجمل دغه رپورت وړاندې کو نو راځي چې هم وروستي لنډ خبرونه انیس اجمل واورو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او د لړکی بخپل همکاري ته دوام ورکوي. برخه د مشال ریډیو خبریال وایي چې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج اسلام آباد ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاقنی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د 40,000 نه تر 45,000 پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. مشتاقنی دا خبرې نن له مشال ریډیو سره کړې دي. نن د قبیلی سیمو استادان اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي د مومند ایجنسۍ د استادانو مشر مرجان خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نن په ننګرهار کې په هوایي برید او چاودنه کې شاوخوا شپاړس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قوماندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویلي چې د بې پیلټ الوتکې په برید کې یولس بجې د هوګیانو په ادوړ سیمه کې په وسلوالو برید شوي، چې پکې یولس وسلوال وژل شوي دي. او دغسې بیا په چپرهار ولسوالۍ کې په غڼو سیمه کې هم په وسلوالو برید شوی دی، چې له امله یې 500 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انکره به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبرې له خپل عراقي سیال سره نن له اغېستو ساعته وروسته وکړې، چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو ایستلو وروستی ضرب الاجل پای ته ورسېده. او د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ د هېواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز په نوماړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه مخالفانو نیوکې کړي دي.
اوردونکو هم دې سره د نوزي نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو زه تاسو ته چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او د ایشا په زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. همدې سره د مشالډیو د نوزي نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو په همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. سبا سهار پورا په 9 بجې به زمونږ خبرونه بیا پیلېږي. همدې سره خپل کوربه اسلام مومند او د مشال ټوټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.